احمد شیبریم دا ازادي راډیو د اټو په جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم تر هر سمخ کې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استاذ میشل تیلر د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې خپل شمنې د میرمن او اونجونو د حقوقو د ورکړې په برخه کې تر سره کړی. میرمن تیلر دا غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
Mugla nariwale tulne sarapagada le Talibano paru che de tulo afanano bashari hakuno ta dranawi le para par khpalojmano amal wukri aw tul lagidili mahdudiyatuna le rekri.
Kapsam Talibano weilidi che de islami shariat pa chaukat ke de shozo anjuno hakuno ta dranawi kawi khuda bashari hakuno faalano Taliban de shozo anjuno de hakuno pa naqsawlo turan kridi. د خړو نړیوال پروګرام وای در روان کال تر مارچ میاشتې پورې به هر میاشت ل 15 میلیون افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایی بحران څخه وژغوري. د دبليو اف پی ویاند وحید الله امانی وای چې د ملګرو ملتونو د اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونه افغانانو ته خواړه ورسوي. د ادارې مخکیم ویلی وو چې د اوکراین څخه به 80,000 تنه غنم واخلي او په افغانستان کې به یې اړو خلکو ته ورسوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوس مهال د افغانستان نشل میلیونه زیات وګړي د لوږې له بحران سره مخامخ دي. یو شمېر افغانان د افغانستان د هزاره وګړو د ملاتړ لپاره د نړۍ په څو ښارونو کې اعتراضونه په پام کې لري. راپورونه وایي چې دا اعتراضونه نن او سبا په واشنگتن ډي سي، د جرمني په پلازمینه برلین، د فرانسې په پلازمینه پاریس، د آیرلند په پلازمینه ډوبلین او د کاناډا په وانکوور ښار کې تر دې سرلیک لاندې چې د هزارګانو وژل بند کړي پلان شوي دي. د کابل په لبیدیس کې د کاج پر شوانیز مرکز له خونړۍ حمله وروسته د نړۍ په بیلابیلو ښارونو او همدارس په ټولنیزو شبکو د افغانانو اعتراضونه پیل شول. د اکتوبر په 1 د کاج پر شوانیز مرکز د برید پر مهال 350 کسان ووژل شول. د اروپای ټولنې مشرانو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې پرون په بغیر رسمي غونډه کې اوکراین ته د مالی او پوځي مرستو په برابرولو موافقه وکړه. خود اروپای ټولنې مشان په دې غونډه کې د تیل او غازو د بیو د کنټرولولو په برخه کې موافقه ته ونه رسیدل. د اروپای ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي چې د روسیې د انرژي پر سرچینو اعتکار راکم کړي. اروپای ټولنه له څو اونیو راهیسې په غړو هیوادو کې د تیل او غازو د بیو په کنټرول بوخت دي، خو د کنټرول د څرنګوالي پر سر د اختلاف له کبله د دوی غونډو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او ساجی راډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت له نویو صلاحیتونو سره تمدید شو. د ریچارډ بنټ ماموریت په تیر یو کال کې آیا اغیزمن و؟ په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیسته.
هغه ظلمونه، بشري حقوقو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی، د ټیم وکولای شوی چې تر یو اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونجونو هیلې در سره شریکو چې تازه ښوونځیو ته داخله شوي.
ولې خلک غوښتنې دا داسې ښه مکتبونه جوړ کړي؟
حساب مې زده کړی، کلمې مې زده کړې دي،
کتابچو شیانه کړل، بکسیو کتابونه.
د درسي ساعت پروګرام مو تر اتنیمو په جوړ وروسته دوم ټولګي جغرافیه ته ځانګړی شو.
هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د دې شورا نه ویشت غړو هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړي. د پاکستان او چین په ګډون د درو هیوادونو رائے مخالفه وي او 1500 نورو هیوادونو ممتنې رائے وکړولې. د دې پریکړه لیک لمخې د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ماموریت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ماشومانو حقوقو د سرغړونو ثبتول هم ورزیات شوی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې بیګا په جنیف کې جوړه شوه، د ښاغلي بنت په ماموریت کې دوه نوي مسؤلیتونه چې یو د ماشومانو د حقوقو لپاره کار او بل په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو ثبتول او د بشري حقوقو نړیوالې شورا ته د هغو وړاندې کول دي هم ورزیات شول. په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنې وړ وضعیت په اړه د بیگانه غونډې د پریکړلیک مسوده اروپایي ټولنې جوړه کړې و چې امریکا، برتانیا، جاپان او د اروپایي ټولنې د غړو په ګډون نورو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. په دې غونډه کې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې دې موضوع ته پاملرنه وکړي.
د طالبانو لخوا په پوځي زور د افغانستان د نیولو له کبله مو هیواد د ورانیو له یوه نوي پړاو سره مخامخ شوی. نه یوازې هغه بنسټونه له منځه ولاړل چې د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کاوه، بلکې د ښځو، نجونو او اقلیتونو حقوق، حتی زموږ قومي تنوع او ملي وحدت له ناورین سره مخامخ شول.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوس مهال اوڅلويخت غړي لري چې له دې ډلې نه وښتو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ځنګړي استازي د ماموریت د تمدید په پلوي مثبت رائے ورکړي. خو د افغانستان دوه گاونډیو پاکستان او چین د بنډ د ماموریت د تمدید ترهرات کړ. د چین استازي استدلال وکړ چې باید د طالبانو حکومت خپل کار ته پریخودل شي. د چین د استازي په وینا د طالبانو له حکومت سره د ځینو هیوادونو مخالفت په افغانستان کې د بحران باعث شوی. چین همدارس د افغانستان بانک د کنګل شوی او شتمنۍ د ازادې دو غوښتنه هم وکړه. د بشری حقوقو په شورا کې د پاکستان استازي وویل چې په افغانستان کې له هم د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره فرصت شته. د پاکستانی ډیپلوماټ په وینا د بنډ د ماموریت تمدید د افغانستان ستونزې نشي حل کولای. خو برتانیا د بنډ د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او استازي وویل چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه نجونی، خځې او اقلیتونه په تیر هزارګان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر له طالبانو غوښتل چې جنو او خځو ته د درناوي پرشمنه عمل وکړي.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
موګله نړیوال ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوي لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لري کړي.
بشری حقوقو ته درناوی او د یو ټول شمول حکومت جوړول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوال ټولنې مهمه غوښتنې دي. خو د طالبانو پر سرپرست حکومت په پرله پسې ډول انتقادونه کیږي چې په دې دوه برخو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکونکو ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړ. پدیر احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړي او په سر کې تری پښتلې دي چې د شاغلي بنټ د ماموریت اهمیت په څه کې دی.
ملګرو ملتونو ریچارډ بنټ هغه وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو د پچارو کې د یو خاص رپورټر په حیث باندې وټاکی چې کله طالبان په اگست 2021 کې کابل ته راغله او د دې سره تشویشونه ده د 16 چې گویا په افغانستان کې بشري حقوقونه د اقلیتونو حقوق او د ښځو حقوق بل خصوص تر تهدید لاندې دي. نو د ریچارډ بنټ پر دې وټاکی چې نظارت وکړي. زه فکر کوم د نظارت موثریت پر دې کې و چې هغه مسایل چې کوم هغه ظلمونه بشري حقوقونو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی او د ټیم وکولای شوی چې تر یو اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي او نړۍ سره شریک کړي. زه فکر کوم که چیرې ریچارډ بنټ او د ټیم په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې نه وای، دا بشري حقوقو نقصونه چې کوم په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې صورت نیسي، شاید په دوه عمر اندازه باندې نقص نه وای پیدا کړی. نو زه دا موثر ګڼم، اگر چې د یک شک نسته چې یو تعداد پیښې مهمې پیښې شاید د دې ماموریت نه توانیدلې پر دې باندې چې هغه کور کې او پر هغه باندې باسو کې، خو هغه سوال دا دی چې طالبانو تر واکمنی لاندې په افغانستان کې د ملل متحد رول هم عمره وسه او آزاد نس کېدلی لکه څومره چې پخوای مګر بیا هم په دې ستونزه سره دا فکر کوم بیا مو سره
اعظمی صاحب چین او پاکستان د ښاغلي بنټ د ماموریت د تمدید لپاره منفی رایه ورکړي د افغانستان د دې دوو ګاونډیانو چې د طالبانو حکومت سره ډېر نږدې اړیکې هم لري د دوی رایه افغانانو او نړیوال ټولنې ته څه پیغام رسوي
د فکر کوم په دې کې طالبانو خپل لابیګری کړی د افغان دوه ملکونو بل خصوص چین او پاکستان د طالبانو سره شاړي کې لري نو طالبان نه واړي چې د ملل متحد آسی یو مخازنګړی رپورټر دی په افغانستان کې کار وکي او هغه زلمونه چې طالبانو تر ولکې لاندې په افغانستان کې راغلي راپور ورکړي نو زه فکر کوم دا چین او پاکستان په دې خاطر دا رد کړی دی چې دوی د طالبانو سره خپل هنډیوالي ثابته کړي او د غرب سره یې ونوه مخالفت وشي چې په افغانستان کې تاسو پر طالبانو باندې فشارونه مراوړي
مننه اعظمی صاحب او رسې پښتنه دا ده چې تقریبا 90 هیوادونو چې د بنټ د ماموریت دوام ته راي ورکړي په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه خوده لري څه فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو دې اندېښنو ته څه ځواب ووایي
مدې کې څو په څو ساته کې طالبان ملامت یو د دې چې د قوانین داسې نسته چې حقوق بشر دی درناوی وکي او هغه دی وساتي دوم دا دي چې په طالبانو کې افراد ډېر مهم دي اکثریت افراد د مشرتابه سنولې تر جنگي کمانډانانو او عسکرو پوری هغه یو نه خودسرانه عمل کوي د مشرتابه په ساته کې د انجنونو مقاتب بندوي یا مثلا داسې پالیسیانې راوړي چې هغه دی نور لژکۍ په افغانستان کې کوم قومي لژکۍ دي دا غي حقوق دي یو نو محدود کی جنگي افراد د دې په فکر باندې د انیسي هغه په مغزای کې سارای محکمې دي چې دا طالبانو یعنی پکړه ساته کی افراد دي خپل د فیصله اخلي نو زه فکر کوم د طالبانو د نظام لاندې دا مشکل په څو لیول کې دي نو زه فکر کوم دا حقوقي فاجاوی د طالبانو تر نظام لاندې په افغانستان کې دمه پیدا کې متاسفانه
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستيال حکمت اعظمي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د طالبانو حکومت په نشتی راتلونکو کې د هرات صنعتي پارک ته لټاپی پروژې څخه د غاز د لیش د طرحې د بشپړېدو خبر ورکوي که څه هم د افغانستان په خاوره کې د دې پروژې درغونې د چارو د پیل دقیق نیټه تر اوسه نه ده معلومه خو د طالبانو چارواکي وایي چې د مقدماتي چارو په اړه د ترکمنستان له چارواکو سره د دوی خبري روانې دي جزئیات اسمت چاروان پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د عملی کولو د یوې برخې په توګه د هرات ښار د صنعتي پارک د غاز د لګښتر ه چمتو شوی ده د دې وزارت ویندوی مفتی اسمت الله برهان بیگا ازادي رادیو ته وویل چې د دې او د ټاپي پروژې پر اړوندو نور مسلو اوس مهال په ترکمنستان کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوی خبري روان دي
د معدن او پټرولیم وزارت د مسلکي معین انجنیر وحید الله حلیمی صاحب په شرطابه باندې یو لوړتبه هیئت د ترکمنستان هیواته سفر کړی دی او د همدغه پروژې په مخ کې کوم خندونه دي د لری کولو لپاره اوس په حال د لپاره په ترکمنستان کې مختلفه غونډې روانې دي
شغلی برهان زیاته کړی چې ترکمنستان د هرات د صنعتي پارک او شاري سیمو لپاره د غازو د شبکې په جوړولو کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی د نوموړي په وینا د دوړو خواو تخنیکی ټیمونه به ډیر ژر په دې اړه کار پیل کړي د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر د وشه په یولسمه د هرات سوداګرو او پنګوالو ته وویل چې د ټاپي پروژې له لومړنۍ یو امتیازونو څخه به د هرات اوسیدونکو ګټه واخلي د ټاپي نلیکه د لومړنۍ پلان له مخې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته لیږدوي د د ترکمنستان په خاوره کې د دې پروژې د تاسیساتو رغونه پیل شوې او نلیکه د افغانستان سرحد ته رسیدلې ده. خو معلومه نه ده چې د افغانستان په خاوره کې به د دې پروژې چارې څه وخت پیل شي. خو د طالبانو حکومت له پخوا راهیسې ویلي دي چې د دې پروژې عملي کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د ټاپي پروژې په اړه له څه باندې دوه لسیزو راهیسې خبرې کیږي. د تیر نظام پر مهال چې طالبانو یې پر ضد وسله وال فعالیت کاوه، د دې پروژې د عملي کولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو جمهوري نظام د امنیتي ستونزو له کبله تر پایه ونه توانېده چې دا ګرانه پروژه عملي کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نه ولای شي. د سپورت ډګر ته مخه کوو. لولس کلنو د کم عمر افغان لوبغاړو د فوټبال لوبډلې منګولیا ته 5-0 ماتې ورکړه. پرونی لوبه د آسیایي ملتونو جام د لولس کلنو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د لوبو په لړ کې په ایچ ګروپ کې په تاجکستان کې ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون ویان فیروز مشروف بیګا زجرډو ته ویل چې د دې لوبي نتیجه امیدوارون کړه.
ای پیریزی در ګام نه خاص بسیار امیدوار کننده است برای ما.
دا بریا په لومړي ګام کې زموږ لپاره ډیره امیدوارون کړه. البته د ته په پام سره چې له هر ګروپ څخه یو لوبډله په مستقیم ډول غوړه کیږي او موږ له یوې بریا سره د جدول په سر کې یو، ځکه چې زموږ د ګولونو شمیر د تاجکستان پرتله زیات دی.
د دې لوبو په لړۍ کې به د افغان لوبډلې ورستې لوبه د اکشن بي پر له تاجکستان سره وي. افغانستان که په دې لوبه کې مساوي هم شي بیا به هم د جدول په سر کې پات شي. د فوټبال لړګره دا خبر هم لرو چې د فور بس مجلې راپور ورکړي چې د پاریس د سن چرمن د فوټبال لوبډلې مهاجم کیلیان امپای د نړۍ تر ټولو ګران بای فوټبالر شوی دی. د راپور له مخې اټکل کیږي چې په 2022 او 2023 کلونو کې به د امپای پای یو 128 میلیون ډالر وي او په دې توګه درويشت کلن امپای د لیونل میسی او کریستیانو رونالدو ریکارډ مات کړ. د فوربس مجلې د کلنی راپور په اساس د فوټبال په نړۍ کې د میسی ارزښت یو 160 میلیون ډالر او د رونالدو 100 میلیون ډالر اټکل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د غزنی اندرو ولسوالی په سردی کلی کې هغه سلګون جون چې تاسو په شونځو کې شامل شوې دي څه وایي، څه احساس کوي؟ وړاندې په یو راپور کې جزئیات تر سره شریکو. خو یو پزړه پوری بل نړیواله مسله، تسلا کمپنی برېښنایی لارې جوړې کړې دي او ډېر ژر به بازار ته عرضه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تسلا اجرایي رئیس ایلان ماسک اعلان وکړ چې دغه شرکت د لارې یا کانټینر تولید پیل شو او لومړنۍ لارې به په دسمبر کې مشتری ته وسپارل شي. د الکتریک وی پانی د راپور لمخې د تسلا ټرک بشپړ برېښنایی یا الکتریک دی. د دې ټرک یا لاري لومړنۍ نمونه په 2018 میلادي کال کې ننداري ته ایښودل شوې و. همغه مهال وټاکل شو چې دا ټرک په 2019 میلادي کال کې بازار ته وړاندې شي، خو داسې ونه شول او حتی تر دې وروستیو پورې ګمان کېږي چې دا لاري به تر 2023 پورې تولید نشي. خو ایلان ماسک د سشکال په اگست کې ناببره وویل چې د تسلا لارې به د سشکال تر پایه په سړکونو کې حرکت پیل کړي. اوس تازه د تسلا اجرایي رئیس تایید کړی چې د الکتریکي لارې تولید یې پیل کړی دی. ایلان ماسک پخلی وکړ چې دا ټرک به په یو وار چارج کابو 815 کیلومتره مزل وکړی شي. د تسلا الکتریکي لارې په نووادا کې جوړی شي. د ایلان ماسک په وینا پیپسی کمپنی با لومړنی شرکت وی چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به د دوی شرکت ترلاسه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د غزنی اندړ ولسوالی په سردی کلی کې هغه سلګون جونې چې تازه په شونځو کې شامل شي بیرې خوشاله دي. دوی وای د دې لپاره چې زداکرو ته سم دوام ورکړي دایمي شونځي ورته جوړ شي. د دې نجونو په باور که څه هم د درسي موادو له کمښت سره مخامخ دي، خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دوی د طالبانو د حکومت له پوهنې ریاست څخه د مرستې او تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې.
مریم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په سردی کلی کې د لومړی ټولګي زده کوونکې ده. دا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په دغه ټولګي کې شامله سوې او زیاته خوشحاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټر او یا هم معلم وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي. عائشه هم له تیرو دوو اونیو څخه دغه ټولګۍ ته د زده کړو په مخه ورځي. د نورو نجونو تر څنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې ریاست دې ورته د زده کړو زمینه برابره کړي، او دا چې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ دې هم ښوونځي خلاص کړي.
حساب مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، څلور کتابه دغه مې زده کړې.
عادله هم د شاوخوا اتیا نورو نجونو تر څنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو، کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي.
دغه مکتبونه هم جوړ کړي او کتابچو شیانه ترلاسه کړي او کتابونه.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلی کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت دا انجنونو د زده کړو په مخه درې ټولګي جوړې سوې او سلګون انجن ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن شوون کایدای نو مولای واید وونه په پر کې دوه چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دی ورکول سوي. سویډن کمیټې د مواد وژمنه کړي، خو تر اوسه پورې هم دا سپاته دي.
خدا څنګه د سپادونو نسته، کلمان نسته، کتابچې نسته، تخته نسته.
دا لومړی ځل دی چې دلته د نجونو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یو سیم کې تر اتیا زیات نجونې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشحاله دي، په ډېره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي، او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دوی ورته خوشحاله دي، هر یو زموږ په شوق رالیږي سي بېخي زیات شوقونه رالیږي سي دوی راسې یو شی زده کړي، پوښتنه پسې کوي راځي سي څه شی وایي، څنګه دې کتابونه ورکړي که نه درکړي. هغه بېرته بس دې یو وخت هم دا غوښتنه ده کتابونه ورنسته، کتابونه ورنه ورکړي، بس دا غوښتنه ټوله.
دا سیمې خلک هم د دغه ټولګي او بیا د نجونو زده کړو ته زیات خوشحاله دي. دوی وایي د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅې وکړي چې د دغه ټولګیو لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دوی په سیمه کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کړې هم دوام ومومي. حاجي وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ خوشحاله یو چې دغه ټولګۍ خلاصې سوي، موږ ډیری وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمپونه د مخ په کلی کې جوړ شوي دي، چې د هغو شاګردانو ته موږ راغلو نظارت مو وکول. ډېر خوشحاله دي دغه شاګردان، دا نجونې او د ټول کلیوال، د ټولو غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته باید مکتبونه جوړ شي.
دغه ټولګۍ موقته او اتلس میاشتې وخت لري، وروسته معلومه نه ده چې وخت به یې تمدید که بندېږي. خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو تر څنګ تعلیم یافتن جنی ولری. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوی محمد منصور منیر وایي
مو پاینده کې پلان لرو چې ټول جنو کې مکاتب فعال کو. د اوس وخت لپاره موږ ته د سی بي اس او د سویډن کورسونه ورکړي دي چې تر څو دغه د ولس بچیان به تعلیم پاتې نشي. موږ ته متوجي شې دوی ته خپل مکاتب فعال کو او د دوی بچیان هلته په عصري علوم او په دیني علوم باندې سمبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغیزمن سوی دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډیری نجونې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
د اندړو ولسوالۍ د ابتدایي ښوونځي نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوي. د ووم ټولګي د جغرافیې درس له ازادي راډیو تر اتمو بجو وروسته.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د کندوز د علیاباد په ولسوالۍ کې د اوبو د زیرمه کولو وړه پروژه د سویډن په مرسته پلي کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندز په لیابات ولسوالۍ کې د باران اوبو د زیرمه کولو او د پستو او وینجې بوټو کرلو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې له لورې پلې کیږي او مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندز کې د سویډن کمیټې مسؤول مسعود شریفي ازادي راډیو ته وویل
5000 ترنچ کنده میشه د اینجا و یک ذخیره آب است. په خاطر
دلته د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره 15000 لختي یا غوچوړي کیندل کیږي او په دې لختیو کې د پستې او اینجې بوټي کینول کیږي او د دې بوټو د اوبو کولو لپاره د اوبو یو لوی زیرمه او یو ژوره د اوبو څخه هم کیندل شوې ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي دغه پروژه د باران اوبو زیرمه کولو او تر څنګ د غره په لمن کې د پستو او انجنیالګیو کرلو په هدف پیل شوې ده. د دغه ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف از تطبیق ای پروژه همچک پروژه
دلته د غره په لمن کې د انجو پستی بوټي کینول کیږي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي او شاړې ځمکې په سمسوري شي او په راتلونکو کلونو کې به د پستو او د انجو بوټو په رسیدو سره د سیمې خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمې خلک هم د دغه پروژې د پلیدو له امله خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل
کان دی بلچې په لاس کې د کار کې له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو د رفقولو لپاره څه ناڅه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل پرې رفع کوي. موږ تاسې نن ګورو چې یو سپیره دښته ده خو په آینده 4-5 کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټوله شنه او باغونه به د صحیح خلک به د حاصل څخه به استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لختي یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم 40 کلن محمد رسول دی.
زه بیکاره وم، کار نه و، روزګار نه و، بیکاري و. بس اوس دا پروژه پیل شوې ده. فعلا هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي. بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندز کې د سویډن کمیټې مسؤول وایي پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمېر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالی لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ ته رسیږي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زه عصمت الله افغان یم، د هلمند ولایت څخه مې خبرې درسره کوم. دغه اوس کې دا اوس په دا اوس وخت کې د طالبانو څخه مقصد موږ دا خواهش لرو چې په دا وطنونو کې جنګونه ډېر سوي دي. سمدستي جنګونه یا ارګړی جنګونه دي چې واورې په پلان کې ځای کې جنګ کړی دی، په پلان کې ځای کې جنګ کړی دی. موږ دوی څخه دا توقع لرو چې په وطنونو کې وټاکونه زیات کړي، مقصد په وطنونو کې ماموریت جوړ کړي، په وطن کې مقصد په ولسوالۍ کې ماموریتونه جوړ کړي، خاص په شهرونه یې ورته نیولي دي. په شهرو کې ورته ناست دي، هلته ښه امن راوستلی دي، مګر په وطن کې غلاوې کیږي، جنګونه کیږي، جنجالونه دي. هر دم دنګۍ چې واورې جنګ دی. و دا پلانکه یې په چاړه ولې دي، دا پلانکه یې په لرګي وهلی دي، خو سم د لاسه جنګونه دي. د پرون ایستې په څلورو جنګو د زموږ په شاوخوا سوي دي.
زما دا پیغام دی ورور چې دغه مرستې راسي و دا وطنو ته، هغه داسې خلکو ته ورکول کیږي چې یا موټر لري یا په موټرانو کې راغلي. دا مسکینان خورانو ته هیڅ شی هم نه ورکول کیږي. نو تاسې د طالبانو مشرانو څخه دا هیله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پوښتنه وکړي په کلي کې چې دا اوس مړ دی که مسکین دی. نو داسې خلکو ته باید ورکړل شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د تریخ نور د سیمې څخه خبره کوم. د ازادي راډیو کارکونکو ته دا پیغام پرېږدم چې اسلامی امارات ولې زموږ د تریخ نور د خلکو سره مرسته نه کوي. وسلام.
زه مصطفی غا د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ در سره په لنکم. د طالبانو سره مغټ خوښ شروع را دغه چې د پمبو د نرخ نامه چیرې زکه د پمبه به د تاریخ بدلو ګرځي.
اشرف الله اشرف یارم د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ څخه. د هیوادوالو څخه مو غوښتنه ده چې باید په دغه یو خوشبو ورځو کې باید خپل ماشومان له یخ څخه وساتي، ځکه چې اوس د خوا یخ ډیر دی، د شپې د خوا او د ورځې ګرمي ده. باید ماشومان په یتاده ځګی کې د شپې د خوا ویدوي، ځکه چې کداسي یخونه سي او کچنیم د باندې بده نو د زیات ناروغي سره مخ مخ کیږي، نو د هیوادوالو سره غوښتنه چې باید خپل ماشومان تاوده وساتي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
وړاندې درسي ساعت لرو، مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې خپل شمنې د میرمنو او نجونو د حقوقو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو د بشري حقوقو فعالانو طالبان د ښځو او نجونو د حقوقو په نقضولو تورن کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت له 15 میلیونه افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایي بحران څخه وژغوري. یو شمېر افغانان د افغانستان د هزاره وګړو د ملاتړ لپاره د نړۍ په سوشارونو کې اعتراضونه په پام کې لري. راپورونه وایي چې دا اعتراضونه نن او سبا په واشنگتن ډي سي، د جرمني په پلازمینه برلین، د فرانسې په پلازمینه پاریس، د آیرلند په پلازمینه دوبلین او د کاناډا په وانکوور ښار کې تر دې سردیک لاندې چې د هزارګانو وشل بند کړي پلان شوی دی. د اروپای ټولنې مشانو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې پرون په یو غیر رسمي غونډه کې اوکراین ته د مالی او پوځي مرستو په برابرولو موافقه وکړه، خو د اروپای ټولنې مشان په دې غونډه کې د تیلو او ګازو د بایو د کنټرولولو په برخه کې موافقې ته ونه رسیدل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادۍ رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو، کوونکې براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالیز د کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اوم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی شئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچل ولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کیسیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچی ټول نفوس 28 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچی نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامه د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو فالو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونه تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو وچو نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک
ښار ویني چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سحر له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دغه از مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لویه وچه ژبه او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچه ژبه او دین. د افریقا د لویه وچه دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاق سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبه د افریقا د لوی وچ نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زهر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زهر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلی یا سواحلی ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمیر یې ډېر زیات دي شاملیږي. درېم سیمه ییزې ژبې چې شمیر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي ویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
ما مغه درې ساتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلۍ او پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تاګ دا وکي
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلۍ ځان راایستلای شي؟
دوی څه غواړي؟ یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول د دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. خوونکې نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکړو او په دا یو داسې بمبست کې پاتې شوی یو چې فکر کوو نه پوهیږو چې چېرته روان یو.
لیکوال امین عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپله لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوسمهال دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځنګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي، دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکی همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د ده په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زه چې د مخکې تجربې ته ګورم، د مخکې مه ځوانان ناهیلي وو، د مخکې هم تلل، د مخکې به همداسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې به همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت به لا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج چې تګ دغه وکړي. خپله مې تصمیم هم دا شی داسې د وخت مې هم دا تصمیم اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع رابرابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم.
که جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه ماتې او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هېڅ هم ونه کړي.
موږ ناهیلي اوسو، هره ورځ چې سهار راکښېنو نو موږ به د ورځې دپاره هېڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن اماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللي یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نشي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي، حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې، د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي، یو اتل سي، نو خپله برخه کې د تغییر راولي، ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کسي، موږ باید لاړ شو دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ سم، ځکه ادې وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودی، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی داسې، اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستلی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونه ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه خوندي سوم. بله خبره دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نه آرامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسې ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، اوس دوی انګېزې منفي شوي دي، یا له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیت قوتونو سره یو څه په غو طریقو وجنګیږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالته خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډېری تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې ناهیلي او د کم ارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نه شي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه تر څنګ ناهیلي، کم ارزښتي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپېښېږي. بیا چې کله راپېښېږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر زموږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو. حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسېږو، هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغه سې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوج د یو کس کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبری ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو، ولو که وړیا وي، موږ خو داسې زده کړي دي چې موږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. موږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو، او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی، چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نه شي، د هر څه باید وګونه لولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی